و خبری خبرونه پیل شو ستاسو قربانی او زمنازه شهید
او زنه سر کار کرد
نن د سې شنبه یاد نه ورځ کال 2019 د دسمبر 3 نیټه دا او دا مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی لومړی ستاسو په مرګ ورځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران او په سېنات کې د بشري حقوقو کمیټې د انګریزي ورسپانې ډان د دفتر محاصره کولو په پروندنیو هڅو اندېښنې څرګنده کړې دي.
بلې لوري ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو او یا کلیزي او سرمشریزې غونډې کې د ګډون لپاره لندن ته رسیدلې دي.
او نن د دسمبر 3 منیټ د مزور کسانو نړیوال ورځ په داسې حال منځل کیږي چې پاکستان کې مزوران وایي ل یو شمیر ستونزو سره مخ دي خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات څېړنې او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. سمون سره ملګری اوسئ.
بیا هم شرغ لسته فایل کو په خبرونه کې له پاکستان څخه چیرې د بشري حقوقو کمیشن مخالفه سیاسي ګوندونو او په سېنات کې د بشري حقوقو د کمیټې چیرمن په پاکستان کې د انګریزي ورسپانې ډان دفتر د محاصره کولو د هڅو پر ضد له حکومتي چارواکو څخه د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده او دوی د ورسپانې او ټلویزیون په دفتر یا د دفترو مخې ته په احتجاجونو اندېښنې هم څرګنده کړې دي. تفصیل راکوي له اسلام آباد اورنگزیب خان په دې رپورت کې.
تیر ورځ د پاکستان مشهور انګریزي ورسپانې ډان اخبار ودانۍ مخامخ د نامعلومه تنانو لخوا شوې مظاهرې او د ودانۍ تړلو پیښې خندنه پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکې ادارې یا ایچ آر سی پی کړې ده. حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هم د دې غندنه کوي او د بشري حقوقو لپاره سینیټ کمیټې د دې نوټس اخیستې دي. ډان اخبار کې په لندن کې تر هغه برید کې ککړ عثمان خان په حق له دې خبره چې تعلق یې پاکستان سره وو چاپ کېدو وروسته د حکومتي وزیرانو په اخبار تنقید نه پس تیر ورځ نامعلومه مظاهره چانو اسلام آباد زیرو پوینټ کې د اډان اخبار ودانې مخامخ د احتجاج کړی وو او د اخبار پر ضد او د پوست په حق کې نارې هم وهلې وې. د سینیټ بشري حقوقو کمیټې د دې نوټس اخیستې دي او اسلام آباد پولیسو مشر یا آی جی یې هم شپږم دسمبر راغوښتی دی چې د پیښې په حق له رپورټ وړاندې کړي. په کمیټې کې شامل سینیټر عثمان کاکړ وایي پاکستان کې د ډېر وخت نه میډیا د فشار لاندې ده او چې هر څوک آزاد صحافت کوي دغه شان زورول کیږي. سینیټر عثمان کاکړ وایي
دا به په انساني حقوقو بشري حقوقو کمیټې کې هم پر دې بحث کوو، ان شاء الله په سینیټ کې هم پر دې باندې بحث کوو، هر ځای به پر دې باندې بحث کوو. دغه کو رسنۍ چې دي تر ډېر تعدد لاندې دي او ډېر زیات فشار دې باندې پریشر دی باندې پر میډیا باندې. تاسو ویناستی میډیا چینل سی دی اپوزیشن نیوز نو ورکی نسی ورکوالا لویریزا اسٹیبلشمنٹ لویریزا او بیا ډیر اپوزیشن ډیر لوی پولیټیکل پارټیان دی دا غوی نیوز نو ورکی.
پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواکه کمیسون هم په دې پیښې اندېښنې ښودلې دي او چارواکو نه یې پیښه کې ککړتنانو پر ضد فوري کاروای غوښتنه کړې ده. د خبریالانو حکومت د پاره کار کوونکو نړیوال ادارې فریډم نت ورک هم په دې تنقید کړی دی او د دوی په پاکستان کې نمائنده اقبال خټک وای
دا ډېر خطرناک عمل شوی دی او ما په خیال کې په دې باندې باید چې د میډیا ادارې ډېر تشویش زارو کی او راغون شي او کینی او د حکومت نه غوښتنه وکړي چې دغه خلکو د معلوماتو شي. دغه خلک باید چې پوښتنه ته وشي چې دا څوک او څه مشکل لرلو او د سرکاري چې خلک راوستل شوی وو.
لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مریم اورنگزیب هم غوښتنه کوي چې په دې پیښه کې ککړ مظاهره چانو پر ضد د حکومت کاروای وکړي. د غشن د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم وایي د احتجاج په نوم په یو میډیا د برید اجازه به ورنکړو. پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو هم دې پیښې غندنه کړې ده. پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دی، او دلته د خبریالانو وژلو تر څنګ په دوی تشدد هم یو شمېر پیښې رپورټ شوي دي. دغه شان موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې هم مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي چې غیر اعلان شوی سنسرشپ یې په میډیا لګولې دی. خو وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان کې میډیا د برتانیې نه هم زیاته آزاده ده.
رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه وینئ او اوري. د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د بشري حقوقو فعالان په خبر پریس کلب ومخې ته راغل شوی وو، او په 14 نوومبر د نامعلوم ما کسانو لخوا د بيدرک کړی شوی ادریس خټک د بیا موندنې یا بیرته پیدا کول غوښتنه کړې ده. تفصيلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي مدثر شاه په خپل راپور کې.
د غناری پیښور پریس کلب نه بهر د نېشنل پارټۍ غړو او د مدني ټولنو فعالانو وهلې، او دوی غوښتنه کوله په 14 نومبر د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک په موټروی د سفر دوران کې نامعلومه تنانو تښتول دي. حکومت دغه د بازیابۍ لپاره ګامونه پورته کړي، او په دغه مهال د نېشنل پارټۍ د پښتونخوا صوبې صدر مختار باچا ډیوه ته وایي د ادریس خټک چا سره هم سزاتي دښمنی نشته او تل مترقي سیاست کړی دی.
دشمنی مخالفت نشترے منگا شک تے چاغا اجلسوں چٹکڑے رہے اور تر سے پورے متحص داغے سے انفارمیشن سے اطلاع نشترے ہائی کورٹ کی مرٹ ہم کڑے رہے اور داغیلا تاریخ نہ راغل ہے آغا یو کنسلٹنسی و قولا نور داغین علاوہ داغا نور حصہ سے خاص ایکٹیویٹی پدی اور نو چاغا حکومت تپارا پارا شک خبر ہے منگا صرف داغ واڑو چکا سا کیسی سے خبر ہے آغا عام عدالت تراشی او دغه نه پس دغه معلومات چې صحیح هغه دی وکړی شي.
وای ادریس خټک ته شکر رنز لري او مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې آیا غته داروغان ورته کیږي او کنا. مختار باچا زیاتی ادریس خټک په 14 نومبر خپل کلی شهدونه اسلام آباد ته په سکار پسې سره د خپل ډرایور په موټر وې روانو چې د سوابۍ انټرچینج خوا کې نامعلومه تنانو د ګاډي ودرولو. ډرایور یې خوشې کړو او ادریس خټک ځان سره بوتلو. د غرض یو سیډونکو ډاکټر سرفراز خان وای مونږ په دې یقین لرو چې ادریس خټک کوم جرم نه دی کړی، خو کدا سه کم کار کړی وینو حکومت باید د پزت مقدمه ولیکي او عدالت ته وړاندې کی.
چا سره کړی دی یاد دی شک دی اغا باقاعدگی سره هغه باندې ایف آی آر درج کول دی، اغا چې دی عدالت ته پیش کول دی، مجسٹریټ ته پیش کول دی فوري 40 گھنٹو کې دن نه دن نه، او هغه نه پس هغه باندې صبح کې څه خبره وی نو هغه باندې مقدمه شروع ولې. دا د ملکونو د چې چا کې جمهوریت چا کې آئین پاسداری وی آئے کې دا کی پاکستان کې یو آئین وسا پوری انٹیکٹ دے امو خبرو چی کم آئین کے کم چرے حقوق انسانان تحصیل دی داری پاسداری چرے آغا کول پکار دی کنے دا با عدب تحفظ شوا کئی.
بل پلو تر پاکستان دے بشری حقوقو کمیسون یا ایچ آر سی بی بشامون نور یوش میر زائی او نڑیوالو تنظیمونو او اشخاصو چپکے انٹرنیشنل کمیشن فار جیورسٹس آئی سی جے او د بخن نړیوال تنظیم ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل هم شامل دي. د ادریس خټک په تری تم کولو اندیښنی خودلی دي، او دی ټول د حکومت نه غوښتنه کړې د نوموړې د زر تر زره بازیا بکلی شي. په دې اړه مو هڅه وکړه حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو چې ادریس خټک کم ادارې سره دی، خو چارواکو د څه قسمه خبرو کولو نه ډډه کوله او هیڅ کمی ادارې تر دې دمه رسمه نه دي ویلي چې ګینی ادریس خټک د دی ولکه کې دی. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
رپورٹ د احتجاجونو په اړه چې په پاکستان کې په بیلابیلو شهرونو کې محصلینو احتجاجونو باندې پیل کړی دی او غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو کې او په کالجونو کې دي د محصلینو یونینونه یا اتحادیې چې دي هغه دي بیرته پر ځای کړل سي او دوی ته د فعالیتونو اجازه ورکول سي. تفصیل ورباندې اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پنجاب لاهور خر کې د زده کوونکو یا طالب علمانو د یو والد دستوري په وخت په یو شمیر طالب علمانو د باغوت مقدمه جوړولو پس د طلبا یو والد غورزنګ وینا ده چې په وقتی توګه یې حکومت پر ضد احتجاج ختم کړی دی. خو کچره د مقدمه ختم نه کړی شوې نو زر به بیا احتجاج پیل کړي. بلخوا په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف په حکومت غږ کړی دی چې د طلبا د رای احترام وکړي. یو کم درشتم نومبر نه ګرد پاکستان کې دس د کون کې د طلبا یونین د پرزې کول غوښتنه کوي په کوم چې 15 کال وړاندې بندیز لګول شوی وو. خو د دوی غوښتنه په جواب په لاهور ښار کې ریاست نږدې 300 طالب علمانو او دوی لخوا جوړ شوی دستوره کې برخه اخیستونکو پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړې دي او د پښتون طلبا کونسل په خوانی مشر عالمگیر وزیر یې نیولې هم دی. دنه پس نږدې ټولو حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د ریاستي ګام غندنه کړې ده او پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف هم په حکومت غږ کړی دی چې طلبا د نیولو پر ځای دې د غوي د غږ احترام وکړي. په لاهور کې موجود د پښتون طلبا کونسل یو پخوانی مشر مزمل خان ډیوه ته ویلې دي په وقتی توګه یې احتجاج ځکه ختم کړی دی چې اوس ورته معلومه شوې ده چې عالمگیر وزیر په جیل کې دی او کچېرې دې زر رها نشو او نورو زده کوونکو پر ضد د بغاوت مقدمې ختمې نشوي نو بیا به د احتجاج لا رخپلوي. مزمل خان وای
احتجاج در نه چې کوم پرېشر او دغه بعد د مشته دا را شو کول چې عالمگیر د پولیس سره دی اوس موږ در نه پورې موجود و نن سر موږ دا پېښاله وکړه د اکثر سټوډنټ پیپران دي موږ ویلې د سټوډنټ د پیپر د وجبه دا در نه تلاله مطلب ملتوي کو موږ به دا در نه د یونیورسيټي بار اوس باسو د مخکې وایس چانسلر آفیس مخته و روز په پنجاب اسمبلی مخته مشته یو دوی ورځ کې یفین دوی ورځ کې زنن دا دغه کوم چې د لاور ګرد سټوډنټ خاص کر کې پښتون سټوډنټ سره راغون کو په قاعده کمپین کو او درنې په صورت ورتکشین چې دی په کومه طریقه لمګیر چت کړی دی دا غوښته مطلب برته زیرا اله کې او دا کوم چې د خوب ماون دی جو کې زموږ د عام سټوډنټ په زړه کې دا به چې دوی مشتي ګارانټي راکړي چې بل وار به داسې واقع نه کیږي.
تیر ورځ هم پنجاب پوهنتون کې د زده کوونکو یو مظاهره کړې وه چې پکې د عالمگیر وزیر رها کولو او طلبا یونین پر ځای کولو لپاره یې نارې وهلې. د طلبا یو والی غورزنګ فعال غړي اوروج اورنګزیب ډیوه ته وایي غوښتنه د طلبا یونین پر ځای کول وو خو حکومت مجبور کړل چې د احتجاج لار خپل کړي. دوی اوس هم په خپل غوښتنه ټینګ ولاړ دي. اوروج اورنګزیب وای
لیکن سٹیټ نے ہمیں پروٹیسٹ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. سٹیټ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے تشدد سے بچنے کے لیے نکلا رہا ہے.
دوی وای ریاست په مظاهرو مجبور کړی وو هر وخت په دې یره کې یو چرته د تشدد ښکار نشو. د زده کوونکو پر ضد د ریاست لخوا د بغاوت مقدمې جوړولو پس په حکومت سخت تنقید شوې ده او وزیر اعظم عمران خان هم د طلبا یونین د پر ځای کولو اشاره ورکړې ده. خدای هم ویلي دي د لپاره به یو نظام به جوړول شي چې سیاسي مقصد لپاره د طلبا استعمال نشي. تیر ورځ د بشري حقوقو لپاره د سینټ کمیټې هم په طلبا د بغاوت مقدمې جوړولو نوټس اخیستې ده او پنجاب پولیس ته یو حکم ورکړی دی چې 6 دسمبر په دې حق لا رپورت کمیټې ته وړاندې کړي.
وایس اف امریکا جو دا خبرونه اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سه هم یو بل رپورت هلو ورته تاسو په امر راګرځو چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ نن د فرانس په صدر ایمانوئل ماکرون او د هغه د ورستیو څرګندونو په اړه نیوکه کړې دي او ویلي دي چې د فرانس د صدر خبره ډیره ناولې وه. ماکرون ویلي وو چې نیټو په مزغو کې مړه شوی ده. په دې اړه به تفصیل اخلو او څېړنه به اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لیک له لارې را سره ملګری دي. ستړي مسې او په خیر علي پیر زبیر شاه صاحب
په خیر
مننه. تر ټولو مخه کمدار ته وزه چې د ناټو ائتلاف دغه غونډه چې په لندن کې د څومره مهمه ده
مجید خو مهمه پدا ده چې یو خو دا اویام د کلیزل منځي اویا کال مخشه دا چې کوم اتحاد دا دا جوړ شوی وو د سوویت یونین په وخت کې روس وکم غو د جاریت نه دا مغربی چکم حوادونه دی داغه بچ کولو لپاره خو نردو وخت په دغ باندې نیوکه هڅوي په دغ په مستقبل باندې دغ په حال باندې ډیر باس و سپیشلی چې کله نه صدر ټرمپ صدر جوړ شوی د امریکې نو د په نیټو نیوکه کولې او بیا سپیشلی په داسې هغه ملکونو باندې چې کوم نیټو ممبران دي خو هغوی به دومره پیسې نه لګولې چې څومره دوی وعده کړی وا څومره دوی لوس کړی و چې موږ به لګوو نو هغه صدر ټرمپ د بار بار ویلو بعد داسې لیدسې چې نیټو چې کوم ملکونه دي هغوی دغته راضي شوي دي چې هغوی به خپل دفاعي بجټ چې کوم دی هغه به زیاتوي او په نیټو شبه چې کوم نیټو خپل بجټ دا هغوی ته به امریکې برابر پیسې ورکوي ولې چې اوسه پورې جرمنی به پیسې دومره نه ورکولې امریکا به 2% به امریکا د نیټو خرچا کوله اوس هغه 2% نه 14% ته لاړه او جرمنی به د امریکې عمره پیسې پکښې لګوي نو دا څه اختلافونه وو دغه نه بعد بیا نور حق سیاسی خبر راغله په شام شه چې کوم د امریکای اعلان و د ترکی چې کوم د یو اتحادی د نیټو ممبر دا هغه په رول باندې هني وکه کې دی هغه باندې سوالونه را چته دل نو دا صدر ترامپ پرغله ده د فرانس صدر سره هم لیدل قتل کړی دی ور سره نور لیډرانو سره ها او دا سړي د سيټ صدر ترامپ پلاس هغه ډېر څو ورغلي دي چې کوم د غشتنه کوله
نو پیر زبر شاه صاحب صدر ترامپ په 13 غونډه کې د فرانس پر رول باندې هم نیوکه کړې وي او په دې نننۍ غونډه کې د جرمني په حواله سره هم خبره وکړه او نیوکه وکړه چې خپل وانډه یا برخه چې د ناتو ائتلاف کې پوره نور کوي کڅه هم تر 2023 کال پورې ټاکل شوی ده چې د ناتو غړي هیوادونه دغه نوښته هیوادونه چې دینو دابه خپل دفاعي بودیجه 2% د جی ډی پی یا سړي سر چې کم آمدن دی هغه ته رسي نو اختلاف د امریکا او د ناتو پڅه باندې دی
نو جی اختلاف په دغه خبرو دا چې یو خو دا ډیفنس بجټ دا ډیفنس بجټ دوی زیات کړای او چې کوم سیکرټری جنرال دا هغه اعلان کړای دا چې دا روان کال به تقریبا 100 بلین ډالر نه به زیات کناډا او چې کوم دا نور هیوادونه دي دوی به خپل ډیفنس چې کوم اخراجات دي کوم خرچه دا هغه به زیاتوي ورسره چې کوم صدر ترامپ دا اعلان کړای وو د شام نه د وتلو نو هغه په جواب شه بیا د فرانس صدر یو خبره کړې و چې نیټو چې کوم دا هغه تقریبا بس ختم دا
هغه ډېر
ورته ویلی وو چې دا تقریبا مړ دا مړی په حساب دا نو هغه باندې صدر ترامپ نیوکه کړې دي چې په کار دي دا څه نو ویل او ورسره کوم وګورو نو دا په جرمنی باندې مخ شه صدر ترامپ نیوکه کړې و جرمنی ته دا ویلی وو چې موږ نیټو ته امریکا پیسې ورکوي چې جرمنی او نور مغربي هیوادونه د روس نه بچ کی خو جرمنی ورپاسي د روس سره د توانای د انرژي ډیلونه کوي درې عرب چې کوم د ګیس ډیل و هغه ته اشاره ورکوله او اوس بیا چې کوم دا یو طرف ته خو په یورپ سره اسه هم د صدر ترامپ اړیکه دومره شې نه دی هغه په ایران چې کوم معاهده وا پاغه باندې بیا اوس سور از وړاندې دی فرانس ورچکسو او دوی ټیکسونه لګولې په امریکایانو کمپنیانو باندې هغه چې ټوئیټر فیسبوک دا نو هغه باندې صدر ترامپ نیوکه کړې دی هغه ولې دي چې مشک فرض کا فرانس دا ټیکسونه لګای نو موږ بخپل چې کوم فرانس ته سامان راځي هغه باندې به هم شتک زیات کو نو دا ټول اختلافات تا او دا په نیټو شې هم موږ وینو چې دا اختلافات چې کوم دي دا را سرګند شول
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب د زم پام ساتي
ډیر مننه
جیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د جیوا دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ویني او اوري د مهال زو د ایران ولوري ته چیرې چې په ورستیو کې تظاهرات یا مظاهری روان دي د خلکو د ولسی وګړو لخوا او په دغو مظاهرو کې په ورستیو کې ډیر تشدد هم رامنځته شوی او دغه راپورونه د لومړي ځل لپاره د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی دی، خو بیا یې هم هغه کسان یاغیان بللی دي څوک چې دا مهال اعتراض کوونکي دي. نو په دې اړوند راځو د خپلې د امریکا غږ د تشدد د سار د څانګې یو همکار مهدی جدینیا سره غږیږو چې خپله هم د ایران سره تعلق لري او د هغوی څخه ځینې تفصیلات اخلو. سلام، خوش آمدید آقای مهدی. تلویزیون دولتی ایران برای نخستین بار از تظاهرات و خشونت که در اخیر در میان آمده و از کشته شدگان و شماری آنها راپور دادن و تایید کردن، ولی باز هم برخی از کشته شدگان را شورشگران نامیده است. اصلا دلیل شروع این تظاهرات در ایران چی بود و خواسته های مردم چی است؟
اتفاق این تظاهرات با اعلام افزایش قیمت بنزین و سوخت در ایران اتفاق افتاد. یک شبه قیمت سوخت 3 برابر یا 300% شد و این 300% شدن قیمت سوخت بدون اصطلاح مهیا کردن شرایط اتفاق افتاد و این با مردمی که از لحاظ اقتصادی در فشار بودند و به خاطر وجود تحریم‌ها شرایط اقتصادی بسیار بدی رو تجربه می‌کنند تشدید شد و باعث شد که مردم در اعتراض به خیابون‌ها بریزند.
خاقل مهدی وایی چه ده تیل و بی زیادی دو یا لوی سبب و پا ایران که چه دغا مظاهری پیل شوی او ده تیل و ده زیر که دو پا غبرگون که خلکو دغا مظاهری بکری او پا خلکو بانده دیر اقتصادی بحران و یا ده اقتصاد ده کرکیت سخه آقوی سرکونو تراووتل دغا مظاهری پیل کری او ده تول چه ده تیل و بی پا یوی ورزه که دری برابر زیاد شول په ایران که نو هغوی خلک مجبور شول چې هغوی راووزی سرکونو ته او دغه مظاهره پیل کی. د ایران حکومت څخه هم دغه غوښتنه وی چې د تیل او بی دی بیرته راکټ کی. آقای مهدی، چطور این تظاهرات اخیرا به خشونت کشیده شد یا خشونت آمیز شد؟
قبلا بیشتر تظاهرات در ایران سبقه سیاسی داشتن، یعنی دلیلشون سیاسی بود یا دموکراسی بود یا حقی بود در رابطه با انتخابات بود. اما این دو تظاهرات اخیر، یعنی 2 سال گذشته و این که چند هفته گذشته اتفاق افتاد، ریشش اقتصادی بود. فشار اقتصادی شدید به مردم باعث شدش که این مطالبات و خواسته هاشون که اقتصادی بود یک دفعه کل کشور رو به آشوب کشوند و از یک شهر به چند شهر و به ده ها شهر کشیده شد و حداقل 55 شهر یا 65 شهر در این اعتراضات شرکت کردن مردم، تعدادشون زیاد شد. این باعث شد که حکومت ناتوان بشه از اینکه اینا رو به سرعت آروم بکنه و دلیل اعمال خشونت در اولین ساعات همین گستردگی و تعداد زیاد مردم بود که دچار دستپاچگی شدن دولت مردان.
خاقل مهدی وایی چی لدی اولانده پا ایران که کلچه هم مظاهری که دلی حقه با یا سیاسی برنه درلوله یا با هم در دموکراسی پا پلوی بانده خلکو مظاهری که ولی پا ایران که خو کما ورستی مظاهره چی پیل شول حقه د اقتصادی فشارونو لکه بلا پا ایران که پیل شولا او د لگو خارونو چخه لمره داغ پیل شوی بیا تر 55 یا 55 سو خارونو پر دغه مظاهره وغځیدلې چې ډیر لږ وخت کې په ټول هیواد کې، یعنی د ایران په ټول خارونو کې دغه مظاهره پیل شوې. حکومت هم د ډیر فشار لاندې راغله او هغوی هم د دغه مظاهره چانو د خاموشولو یا د کنټرولولو لپاره مجبور شول چې په تشدد باندې لاس پوري کړي. خب تعداد کشته شدگان که در این مظاهرات هست از راپورا چی میگن که چقدر تعداد است و تابع دیگه کشورها هم در این مظاهرات یا تظاهرات است یا تنها ایرانی هستند؟
ببینید، به خاطر نبود منبع مشخص و موثق تعداد کشته شده مشخص نیست. امنستی اینترنشنال حداقل از 208 نفر صحبت میکنه، عفو بین الملل، در حالی که آمارهای دیگه حتی به 600 نفر هم میرسن. تعداد بازداشتی ها مشخص نیستش، از 5000 نفر حرف میزنن، 7000 نفر صحبت میشه، نماینده مجلس درباره یکی از نماینده مجلس 7000 نفر گفت. چون خشونت خیلی شدید بود، ایران اینترنت رو قطع کرد و چون اینترنت قطع شد، اساساً دسترسی مردم به خارج، به جهان پیرامونشون از بین رفت و همین باعث شدش که تعداد کشته ها و بازداشتی ها و زخمی ها دست دولت بمونه و کسی دربارهش اطلاعات دقیق نداشته باشه. در رابطه با تبعات افراد تابع کشورهای دیگه هم حداقل صحبت از کشته شدن 9 تبع افغانستان شده که 3 نفرشون حداقل به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کردن و گفتن که جنازه های این افراد کشته شده رو بهشون تحویل ندادن.
خاقل مهدی وایی چه ده بخنه نریوال اداره چه ده مروش میره بخنه غوارم زبه یواری بیا هم پختنه او که ما ده امنستی انترنشنل تعداد کشته شدگان چند میگه؟
208
208 ده بخنه نریوال اداره وایی چه تروسه پا دغو مظاهرو که ده تشدد لامله چه ده حکومت لخوا شویدی 208 کسان وجر شویدی، خو بیا پا نور و راپورونو که دست خکاری چه ده مروش میرش 500 تنو ترسیده لده او نور حق کسان چه ده محل پا بند که دی یعنی ول شویدی ده اغوی شمیره ده 5000 ننی ولی ترش 500 تنو خودل کیگی. او ایران حکومت په ټوله هیواد کې انټرنیټ هم بند کړی دی تر څو دغه راپورونه نورې نړۍ ته ونه رسیږي او بیا هم د دې برسیره چې انټرنیټ بند شوی دی ځینې راپورونه راوتلي دي او د رسنیو سره شریک شوي دي. هغه راپورونه چې د رسنیو سره شریک شوي دي د هغې کې شمیرې د مرګ ژوبلې ډېرې زیاتې ښیي. او بله مسله دا ده چې په دغو مظاهره چیانو کې افغانان هم شامل دي، کوم چې وژل شوو تعداد یې 9 تنه ښیي او ویل کیږي چې 3 تنه یې د افغانستان سفارت تا جنازه لیگ دول شویدی کم چه تایید شویدی.
یه نکته که میخواستم اینجا بگم، دلیل اینکه کشته شدن افغان ها حداقل 9 نفر گزارش شده این است که بسیاری از تیراندازی ها بی هدف بود و به خاطر همین خیلی از اینا افراد عبور مرورگر بودن، افراد عادی بودن و دلیلش رو میشه به همین منتسب دونست. کما اینکه 13 کودک یعنی فرد زیر 18 سال هم کشته شدن.
خاقل مهدی وایی چی یو دلیل د هغو څخه چې افغانان هم په دې شمیر کې وژل شوي کیدای شي دا وي چې د حکومت لخوا چې کوم بریدونه وشول په مظاهره چیانو هغه داسې بریدونه نه و چې هغه په نښه وي. البته کیدای شي چې هغه کسان یا هغه افغانان چې د دغو مظاهرو څخه په سړکونو باندې تیرېدله دوی په نافهمی که یا په ناپوهی که وحل شوی وجر شوی. او همدار از خاقل مهدی زیاتوی چه په دغو وجر شو و کسانو که دیر لستان یوازی ماشومان هم شامل دی. آقای مهدی، عکس العمل دولت ایران چی از تاکنون؟
تاکنون دولت ایران صحبت از تا روزهای اول که حرف از اختشاشگر و آشوبگر میزد به اینها صفت جاسوس یا اینکه انگیخته شده توسط دولت‌های دشمن می‌داد. امروز و دیروز بعضی از نمایندگان مجلس و بعضی از دولت مردا حرف از این زدن که بعضی از تظاهر کنندگان لزوماً جاسوس نبودن یا آشوبگر نبودن و حق اعتراض برای خودشون داشتن. اما برای توجیه اقدامات خشنی که انجام دادن هیچ دلیل دیگه ای نمیتونن داشته باشن الا اینکه اونا رو آشوبگر خطاب کنن.
ما د خغلی مهدی څخه وپوښتل چې د ایران حکومت دې ته څه غبرګون ښیي او په دې اړوند یې تر اوسه پورې څه دریز ښودلی څه غبرګون یې ښودلی دی چې آیا دوی ولې دغه ګام پورته کړی. نو د ایران حکومت یو خو دغه مظاهرچیان یاغیان بللی دي، بلې لورې ته په ځینو تنانو یې د جاسوس نوم هم ایښی دی چې نورو دښمن هیوادونو ته جاسوسي کوي د دوی له وینا، او همداراز ځکه دوی دغه ګامونه پورته کړي او د دې تر څنګ دا چې په ښارونو کې یې ګډوډۍ رامنځته کړی دی، نو ځکه دوی هم پرې له مجبوري څخه بریدونه کړي دي. خو ښاغلی مهدي دا هم زیاتوي چې د ایران سره بل دلیل نشته چې خلکو ته یې وړاندې کړي پرته له دې چې دغه مظاهره چیان یاغیان وبلي او یا هم جاسوسان وبلي. نو موږ به هم له دوی څخه ډېره مننه وکړو. تشکر از وقت شما.
شکر.
بیا به هم رازو د نورو راپورونو په لور بزو او تاسو ته به وړاندې کوو. نو زموږ سره ملګری اوسئ. زما دا پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنه اوریدونکو، خبرونه ته ادامه ورکوو او اوس هم د سیمو څخه ځینې نور راپورونه په خبرونه کې شاملوو چې نن د ډسمبر دریمه نیټه په ټوله نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم د ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې ډیری مزدوران وایي د مشکلاتو سره مخ دي، خو حکومت ورته څه پاملرنه نه کوي. همدارنګه د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په ټوله نړۍ کې نږدې 15% آبادی چې ده هغه د څه نا څه ډول مازوري سره مخ ده. تفصیل ورباندې احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
شرم او خپل چې کوم زمونږ نیگیټیو پکچر دی هغه دنیا ته مونږ پټول لپاره مونږ د خلک صرف د ورځ کې یو ګنټې لپاره استعمالو، هغه نه پس چې کوم دی بیا اس قسم د دې سره حقیقت سره تعلق نشته.
د ملګری ملتونو د صحت نړیوالې ادارې تر مخه په ګرده نړۍ کې د مجموعي آبادۍ تر 15% انسانان په څه نه څه ډول مازوري لري، او بیا 2% هغه خلک دي چې نور هم زیات جسمانی کمزوري او یا مازورۍ کې اخته دي. د دریم دسمبر د غورز چې د مازورانو نړیواله ورځ ده، او هر کال په دغه ورځ د مازورانو لپاره په حکومتي او غیر دولتي کچ بیلابیل پروګرامونه ترتیب کیږي چې مقصد یې په ټولنه کې د مازورانو په اکلا پوهه او احساس را بیدارول دي. د خیبر پختونخوا صوبې مازورانو د پاره جوړې ادارې یو مشر رضوان احمد وای
پدا پمنګ باندې الریډي مونږ باندې دا بایننګ دی چې مونږ خپل قوانين چې کوم دي انډیجنس مونږ چې لاس دي دا باندې یو ان سی ار پی ډی مطابق جوړو. چرته چرته په صوبو کې پدې باندې کار شوی دی، زمونږ صوبو کې هم څه کار پېښوي دي، او هوپفلی چې پدې باندې نور کار هم شي.
د 1998 په سرشمیرنه کې چې پاکستان کې د مزدورانو شمیره د مجموعي آبادی 2.8% خودلې شوې، خو بیا 2010 کال کې دغه شمیره یوازې 0.8% څخه هم کمه خودلې شوې. په دغه شمیرې د مزدورانو د حقوقو سازمانونو نیوکې هم کړې دي، ځکه چې د صحت نړیوالې اداره دغه شمیره 42.4% خودلې. د پېښور اوسیدونکي د پولیو یو مازور ځوان شهاب الدین د حکومت څخه ګیلمن دی چې د دوی د حکومت لپاره تش په دغه ورځ لوزونه کوي خو بیا څه نوي
نشته. زما دا میسج د دې حواله سره چې کم قانون موجود دی، اسپیشلی دا بلډینګ بای لاز شو، لوکل ګورنمنټ ایکټ شو، 1981 آرډیننس شو، کم الریډی قانون موجود دی، پاغه باندې عمل درآمد شي به دا کافی ده، بجای دې چې دا په سټیج باندې روخه جو دا ګټ کو دی باندې غانی وي.
سایمه بی بی چې مازور ده خو وای کو ورته موکي ورکړل شي، نو دوی هر قسمه کار او دنده تر سره کوي شي.
نن سپیشل جو زمونږ ورځ ده سپیشل مریضانو لپاره، خاص کر مازور لپاره، هغه لپاره بس دا وایم چې مونږ چا نه کم نه یو، مونږ هر څه کولای شو، صرف داسې نه چې صرف عام خلک کولای شي، صرف لګ مونږ عام خلکو نه ټایم زیات غواړو، نور څه خبره ني، مونږ هر څه کولای شو الحمدلله.
د اطلسم ايني بدلون ورستو چې د مازورانو د پاره د قانون سازي اختیار صوبو ته ورکړل شوی، په دې حق لا چې د سند او بلوچستان ایالتونو قانون سازي هم کړي، خو بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا تر اوسه د مازورانو حقوقو په اړه کوم قانون نه دی جوړ کړی شوی. خو حکومت وايي دوی د مازورانو د حقوقو د پاره په روان وخت کې ګټور ګامونه پورته کولو پلان لري. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
رنو عزتمن اوریدونکو، لیدونکو، خپرونه دوام لري او دا مهال زو د یو بل مهم راپور ولوري ته چې هم د مازورانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت دی چې په بلوچستان کې 14,000 راجستر شوي مازوران دي، او د ایالت اعلی وزیر وایي چې د دغو مازورانو سره د مرستو لپاره ځینې اسانتیاوې هم برابرې کړي. راځئ چې تفصیلات یې د حفیظ الله شیرانی ستوري په راپور کې واورو.
په بلوچستان یالت کې د جسمانی مازورانو شمیر لشپاره زره څخه سیوا سوی. د حکومت د ریپورت لمخه دا یوازې هغه شمیره ده چې له حکومت سره رجسترډ یا سب سوی ده. د بلوچستان د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ مشره مسرت جبین وایي د بم د ماکو ټرافیکي پیښو په نتیجه کې د جسمانی مازورانو شمیر ورځ تر بل زیاتیږي. د مازورانو شمیر خو بیخي زیات دی، یوازې زموږ سره چې رجسټر دي د هغو شمیر 14,300 دی. د بم بریدونو او ټرافیکي پیښو له وجې د مازورانو شمیر بیخی ډیر زیاتیږي. موږ کوشش کوو چې په نوشکي او پشین سیمه کې د علاج مرکزونه جوړ کړو چې متاثر خلک پر وخت ګټه ځنی واخلي.
دا د وایس اف امریکا جوړه د ګلو کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. څه تخنیکی ستونزه په دغه ریپورت کې چې ومنه کړی سوې تاسو ته پوره وړاندې کو، خو البته هم د مازورانو دروازې په مناسبت په خیبر ایجنسی کې یو دستور سوي ده، او هلته چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په د خیبر ضلع کې یوازې په خیبر ضلع کې 10,000 ته نږدې مازوران له حکومت سره رجسټر دي، او دوی هڅه کوي چې دغه مازورانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. خو په همدغه ضلع کې ډیری داسې مازوران دي چې هغوی له حکومت څخه ګیلمن دي او وایي چې ورته پام نه کیږي، نه ورته په سکولونو کې او نه هم په کالجونو کې د دوی د تعلیم بندوبست او نه په ټولنه کې و دوی ته د ښه یا د معیاري ژوند د تیرولو موقع ورکول سوي دي. تفصیل یې شاهین شاه افریدی په دې رپورت کې راکوي.
نن په ټوله نړۍ کې د مازورانو عالمی ورځ مانځل کیږي. په دې لړ کې ضلع خیبر باډه تحصیل کې د لوبو یو میله تابع کړی شوی و چې پکې عام لوبغاړو په شمول مازور لوبغاړو هم ګډون وکړو، غونډه کې د کامی او صوبایي اسمبلی مشرانو په شمول ضلعي انتظامی هم برخه واخیسته. د باړې اوسیدونکي محمد امین افریدي سوچ په دواړو خپو د ګوزن ښکار شوی دی. وایي په باړه تحصیل کې یوازې 3000 نه سوا معذوران موجود دي، کوم چې د ترهګرۍ او پولیو متاثره دي. محمد امین وایي د ده په شان داسې ټول معذوران غواړي چې تعلیم حاصل کړي، خو معذورتیا له وجې ارمانونه نیمګړې پاتې دي. کال 1992 د مازورانو نړیواله ورځ هر کال د دسمبر په 3 نیټه مانځلی شي. د نړیوال صحت ادارې کال 2014 سروې رپورت تر مخه د پاکستان 45% آبادی په مازورانو مشتمله ده، او دا شمیره په خیبر پختونخوا کې 14% ده. د مازورانو حقونو دپاره کارکوونکي د خیبر اوسیدونکي ثناء الله افریدي وایي په ضلع خیبر کې 5500 مازوران هغه سره رجسټرډ شوي دي، کوم چې د حکومتي بار بار وعدو باوجود د بنیادي تعلیم، صحت او روزګار نه محرومه پاتې دي.
د دوی ژوند چې کم دی آلریډي ډیر زیات سختو سره تیریږي، ځکه چې دوی ته مختلف قسم ضروریات وي هغه ورته ګورنمنټ نه پرووایډ کوي، هغه چې کم فیسلټیز هغه ورته ګورنمنټ نه پرووایډ کوي. دوی ته مطلب لکه داسې مزوران چې هغوی ته د ویلچیر ضرورت دی، هغوی ته د باتروم کورسو ضرورت دی، هغوی ته نور فنډونو ضرورت دی. داسې مزوران موږ سره شته چې هغوی علاج پاسیبل دی، خو ګورنمنټ دوی اګنور کړي دي په هر ځای کې، هغه موقع ورته بالکل نه ورکوي یا دوی مخې ته نه راولي.
کال 2013 کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مازورانو لپاره د نوکرو 2% کوټې نه تر 4% کوټه زیاتولو اعلان کړی و، کوم چې تر دې دمه نه دی عملي کړی شوی. د غونډې مشر میلما د پاکستان تحریک انصاف کامی اسمبلی غړی اقبال افریدی ډیوه سره مرکه کې وویل چې د مازورانو او په خصوصي توګه د پولو د خاتمې لپاره وزیر اعظم عمران خان ډیره توجه ورکوي، او خوشبینه دي چې ډیر ژر به پاکستان نه د پولو وارث خاتمه وکړي.
کاغه په صوبه کې وی کاغه زموږ په سنټر نه کوم پندو نه دي. دا به عمران خان خصوصي توګه بل ورځ میټینګ شوه دي، او باغې کې هم دغه فیصله شوه دي چې دا کوم زموږ ډیسیبل خلک دي، دوی له موږ هر قسم سہولت ورکو په بجټ کې به ته سم مختص کو، او چې کوم اعلان شوه دي هغه له پوری پندو نه جاری کوي چې دا فیسیلیټیټ شي.
سرګند دی وی چې خیبر پختونخوا نه د پاکستان په کچ یو شمیر لوبغاړو بین الاقوامي مقابلې کړي دي، او پاکستان لپاره جایزې هم راوړي دي. دوی وایي که چیرې حکومتي سرپرستۍ کې دوی ته سهولتونه ورکړی شي، نو دا معذوره لوبغاړي نور هم مخ په وړاندې تللی شي. شاهین افریدي، وایس اف امریکا، ډیوا، باړه.
کې دا مهال وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې، او غواړو چې وګورو پر رسنیو باندې کومې موضوعګانې راغلي دي او پر کومې موضوع باندې تاوده بحثونه روان دي. دغه تاسو ته راغونډ کړی دی مختار خلیل صاحب.
د پاکستان سپریم کورټ په تیر زیارت د فوج د سرلخکر د جنرل باجوا د ملازمت د میاد د اوږدولو خلاف د شوی یو ارزای په فیصله کې حکومت ته ویلي دي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د فوج د سرلخکر د ملازمت د میاد اوږدولو په بابله پارلیمان کې ضروری قانون سازی وکړي. د سپریم کورټ د دې فیصلې نه پس نن سبا پاکستان کې ځای په ځای په دې موضوع ګرم بحثونه کیږي. اخبارونه او الکترونیکی میډیا هم د چیف آف سټاف د ملازمت د میاد د اوږدولو په موضوع تبصرې او تجزیې خوري. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ایکسپریس ټریبیون کې د پاکستان د نامتو لیکوال د عماد ظفر یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخی ده د سر لخکر د ملازمت د میاد اوږدولو په ناکامه معامله کې ګټه چاوکا او بیلات چاوکو. عماد ظفر ایکسپریس ټریبیون کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د فوج د سر لخکر د جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت د میاد اوږدولو په حق لچی د حکومت قانوني ډلې چې عدالت سره څومره خطو کتابت کړی دی، دا ټول د خندنو غلطونه ډک دی. سپریم کورٹ جنرل باجوال شپږ میاشتې عرضی میاد ورکړی دی او پارلیمان ته حکم کړی دی چې په دې معامله د آئین د 233 شق په صفا ټکو کې وضاحت وکړي. مضمون لیکي چې اوس معامله ټوله د پارلیمان سرله راغلې ده او اوس به پارلیمان یوه پریکړې فیصله کوي، یعنی پارلیمان آئنده کې به یاقو د فوج د یو مشر د ملازمت د میاد اوږدولو دپاره یو صحیح طریقه کار جوړی او یا به د ملازمت د اوږدولو خبره بیخي د منځه وباسي. ایکسپریس ٹرائبیون لکھی چې د دې معاملې عدالت ته د ترو نه پس پدې د عدالت د کارګزارای نه دا معلومه شوې ده چې د فوج د سر لخکر د میاد د اوږدولو دپاره په آئین او قانون کې سوازیه او پریکړې خبره اړولیک نه ده. مضمون نگار لکھی هر څه چې وي خو د فوج د سر لخکر د بیا تقررای په عمل کې د سپریم کورټ لخوا د موجودو غلطو په ګوته کول یقینا چې د قانون د تقدس د بالا ساتلو په لوري یو داسې اقدام دی چې د ډیری مدینې ضرورت محسوسېدو، خو د سپریم کورټ دې فیصلې اوس د ډیرو تپوسونو کېدو لار هم پرانستې ده. اول خدا چې د سپریم کورټ فیصلې خلک په دې مخمسه کې اچولی دي چې اهمیت د قانون د بالادستۍ زیات دی او که د انصاف. دویم تپوس دا راپورته شوی دی چې د فوج د سر لخکر د ملازمت د میاد اوږدولو په بابله د آئین په ذیلي شک کې هیڅ ذکر نشته، نو بیا عدالت ولې جنرل باجواله په خپله عهده تر شپږو میاشتو پورې د پاتې کېدو او د دې ټولې معاملې پارلیمان ته د لیږلو فیصله وکړه؟ دریم تپوس اوس دا کیږي چې عدالت په روانه معامله کې خپله فیصله کې دا هم لیکلي دي چې عدالت په دې معامله کې د عدالتي صبر او زغم نه کار اخلي، نو عدالت دا صبر او زغم د منتخب وزیر اعظمانو د نا اهله ګرځولو، د دوی د جیل د تورو تمبو شاته د غرځولو او ان چې د پانسیکولو په معاملو کې ولې نه ښودلو. سلورم تپوس دا کیږي چې آیا د پاکستان ټول فوج دا ګڼي چې دوی سره بل داسې قابل جرنل نشته چې د جنرل باجوا ځای ونیسي؟ او اخیری تپوس دا کیږي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې به پاکستان باندې څه قسمه اوږدمیاده اثرات پریوزي؟ اماد ظفر ایکسپریس ٹرائبیون کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لیکلی دی، بے شکا چې دا فیصله د ملازمت د میاد اوږدولو د فائدو او د نقصاناتو په باب له پارلیمان کې د بحث یو بنیاد جوړ شوی دی او دا بحث په دې لحاظ سره هم ډیر اهم او لازمی دی چې قامی ادارې او د دې ادارو مشران د خپلو کړو د پاره قام ته جواب دی کړی شي. اگر که دا یو ډیر ښه علامت ته خو بیا هم دا یقین د چا هم ناراضي چې هیڅ یو پارټي به که حزب اختلاف کې دا او کنا ځان د فوج غیظ و غضب ته مخامخ کی، خو که د فوجي مشرانو په ملازمتونو کې د میاد ورکول معاملې له قانوني تحفظ ورکړی شو نو د دې به په مستقبل کې ډیر خراب اثرات وي، ځکه چې دې نه به پاکستان کې جمهوري عمل وده نشي کولی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده قدرمنه اورېدونکو، او اوس هم د عبدالرزاق رپورټ درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوال، هغه افغان کډوال چې کاروبارونه کوي د هغو په اړه دی، او د پېښور د عالي محکمې د پریکړې یې ستاینه هم کړې ده او وایي چې دی په پاکستان کې د پاکستانیانو په نومونو باندې کار کوي، په خپلو نومونو باندې دی کاروبار نسی کولی، دوی ټیکسونه هم ورکوي خو د پاکستان په ټیکس نظام کې بیا د دوی ونډه نه معلومیږي ځکه چې کاروبار یې د پاکستانیانو په نوم دی. تفصیل ورباندې عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
پېښور کې میشت افغان تاجران وایي چې د های کورټ دا پریکړه چې افغان مهاجرین باید په ورک پرمټ یا د کار کولو اجازه اخیستو وروسته د قانون سره سم خپل تجارت وکړي د ستاینې وړ ده، خو د بده مرغه د پاکستان حکومت لا تر اوسه دې لپاره یو داسې پالیسي نه ده وضع کړې د کومې تر مخه چې افغان کډوال دې هیواد کې په خپل نوم کاروبار کولو اختیار ولري. پېښور کې د کوئلې کاروبار کوونکي او د افغان تاجرانو د اتحادیې رئیس رسول خان ډیو نیوز ته وویل چې دوی مجبور دي چې باید د یو ځای تن په نوم خپل کاروبار وکړي.
موږ د های کورټ د فیصلې ته بالکل په دې مطمئن یو چې ښه فیصله وشي او د موږ خپل نوم کاروبار وکړی شو، موږ په افتخار کوو، په خوشحاله کیږو. ور پرمټ دوباره کوم تاجران چې په دې باندې کار وکړي د هغې موږ دوباره خدا فضل چې موږ به سرمایه ګذاري ټوله په خپل نوم منشي، یو دا زموږ لپاره افتخار ده او بل دوم د خبره چې موږ د پاکستان حکومت ته ټیکسونه ورکو دوی ته پته لګی چې افغانستان مهاجرین په پاکستان کې څومره غټ کاروبار کوي اوس خو د ګورنمنت پاکستان ته موږ کیسه پته نه لګیږي
نو موړي د هومویل چې په خپل نوم کاروبار نه درلودو لکبل دی په مقامی بانکونو کې اکاونټ هم نشي پرانستلې چې له عملی ځی خلکو سره کاروباري لیندین کولو کې د ستونزو سره مخ وي
زمون په نوم کاروبار نه کیږي نو موږ یې کونټ څنګه خلاص کو ځکه چې زه به یو پاکستانی روټ ته خپل مال حل ورکوم بهر نه راوړم تجارت به کوم مقدس هغه ما د خپل اکاونټ چک را کی او هغه چک زب خپل اکاونټ کې نسم جمع کولای نو زما د اکاونټ خلاصولو څه فائدہ وکړه اوس زمونږ زیاتره تاجران د نقصان اورسېد چې پاکستان روټ په نوم نه کاروبار کړی دا هغه چک ورکړې چک دوه نمبر ده پسې ملاویږي نو ورته او زمونږ بیا کوم نقصانات چې دي کنه هغه څوک اوریم نه زیاتره تاجران د پاکستان چې خراب شوی دی او پاکستان نه تللی دی هغه په دې خاطر باندې چې خپل سرمایه له ډوبه شوی ده چا په نوم کاروبار کړی هغه بیا خپلې پیسې ورته نشي ورکولی
پیخور کې د افغان کونسلیټ یا کونسلګری چارواکو نه ترلاسه شوي شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې یو لس نیم لکو نه زیات افغان مهاجرینو ته د کډوالو نړیوال ادارې یا یونیسیار د رجسټریشن مستند کارډونه جاری کړي دي کوم چې پاکستان کې کاروبار هم کولی شي پیخور کې مش د افغان کډوالو ویاند او د کونسلګری چارواکي عبدالحمید جلیلی دی ونیوز ته ویل د پاکستان حکومت په کال 2010 کې د افغان کډوالو د کاروبار لپاره یو تګلارې وضع کړې و ولې په هغه عمل نه کې دوله وځي پاکستان کې مش افغان تاجران کاروباري حلې ځلې هغه شان نشي تر سره کولای څنګه چې د نورو هیوادونو تاجران کوي
لبه دمرغه ستراتیژي اپلای نشوي نه هغه ستراتیژي پلې نشوي چې یو فارن چې راشي په پاکستان کې اغه ته انویسټمنټ دلته کې اغه ته سمره سہولتونه ورکول کیږي غټ مشکل دا چې دوی ته باید هماغه سہولتونه ورکړي شي باید تجارت موږ د سیاسي کې دغه نو بس یا سپورت د سیاسي نو بس د مثال په دور 2014 کې چې زمونږ دلته خلکو ډیر کاروبار کوو د اغه ځان او د اغه پراپرټي هغه سی واغې مجبور شو چې په نیمه بیا باندې خپل هغه دغه خرڅ کړي یو تعداد داسې و چې پاکستانی ورونو په نام باندې و بیا خلکو
یاد دی وی چې 13 ورځې د پیښور ایالتي محکمه یا های کورټ د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا صوبې حکومتونو ته امر کړی چې هواد کې د میشت افغان کډوالو د فعالیت ساحه باید لنډکړي او ویل دي چې کډوال دلته له اجازه بغیر د کاروبار کولو اجازه نه لري د افغان کډوالو ژوند د قانون دایره ته راوستلو لپاره های کورټ د کورنو چارو دفاع بهرنو چارو او سرحدي سیمو سیکرترانو او د خیبر پختونخوا حکومت ته لارښوونې لیږلې دي عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور
رنوې ساتمن اوریدونکو د محل زو یو بل راپور ولوري ته چې د پېښور په هانتون یا یونیورسيټي د فارسي ژبې په څنګه کې یوازې یو استاد او څلور شاګردان لري تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته شد مومن وړاندې کوي
دا د پېښور په هانتون د فارسي ژبې څنګه ده دلته 15 او 14 جمعات کې فقط څلور زده کوونکي دي او یو استاد دی استاد ډاکټر یوسف حسین وای وړاندې به د پارسی څنګه ته ګڼ شمېر زده کوونکي راتلل خو په دې وروستیو کې دغه شمېره تر ډېره حده کمه شوې ده ځکه چې دلته په سکولونو او کالجونو کې پارسی ژبه نه ښودل کیږي او نوي نصابي کتابونه یې هم نه چاپ کیږي
پارسی ژبه کالجز کې نشته ټوله صوبه کې نشته سکولونو کې نشته په خوا چې کله زه خپل سټوډنټ هم های سکول کې ما خپل وم او اتم جماعت کې فارسی ویلی او لازمي نه آپشن یو اور سره عربی او بل فارسی ما فارسی خسته نو هغه دور کې باقاعده های سکول کې ټیچر و هغه به فارسی ټیچ کول اوس سکولونو کې هم ختم دی کالجز کې هم ختم دی ټیچر هم نشته او ټول نه اهم ده چې کتاب نشته مارکیټ کې او ټیکسٹ بک بورډ والا مغه 70s دور کې شکم کتاب پبلش کړی و هغه نه پس بیا دوباره دا پبلش شوی نه دی او بک سیلر سره دې کتاب نشته او دی وژنه راس
د پارسی ژبې د څنګه پېښور پوهنتون کې په کال 1968 کې جوړه شوې ده د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو نه راغلي طالب علمانو به دلته زده کړې کولې خو اوس د پارسی ژبې په دې سیمه کې ډېر کم زده کوونکي او ژبپوهان پاتې دي
موږ به د یو ریچ کلچر نه به محروم شو یو ریچ لټریچر نه به محروم شو او هغه ژبه چې د مو ټول تاریخ ورسره تړلې دي لکه د مو کوم اکابرین اکابرینو کلام دے لغی افکار دے لغی نمو محروم شو
د پېښور په هنتون ویان علی عمران بنگشوای په دې سیمه کې د پارسی ژبې اهمیت پر اټلونکو کې سیوا کیږي او د په هنتون انتظامی پلان لري چې د اردو عربی او د پارسی ژبو د زده کړو لپاره بي اس پروګرام پیل کړي.
روان وخت کې چکل د ایران باندې بندیزونه اوچت شو ایا د علاقې کې ډیموکراسي فعال شي نو بیا به د ژبې په پرمختګ نور لري. خو زموږ خپل پالیسی دا ده چې مونږه اکانومي بزنس او پیپل ټو پیپل کانټاکټ سره پرشن تړلې شو.
د پارسی ژبې زده کوونکي دلته په کمی دودی د پېښور پوهنتون د څنګه ته نوي استادانو راتلو امکان هم کم ښکاري او یوسف حسین وای د ژبې کې لیکل شوی کتابونه چې د علم خزانه دي د دې سیمې نوې کولبه ترې محرومه پاتې شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
صف امریکا جبه دا کترمان اوریدونکو ځو هم د وزیرستان لوري ته چیرې چې د تیرې جمعې رئیس د طالب المانو د بشري حقوقو د فعالینو او په لخوا په وزیرستان کې د بدرکیو او وژنو په ضد احتجاجونه روان دي. تفصیلي عدنان بیٹنه راکبي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا جنگزپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په همزوني سیمه کې د رضاولان امیدهن د مړینې وروسته د ځایي خلکو او پښتون ژغورنې غورځنګ پر لت په څلورمه ورځ هم تف حمل لري. د رضاولا په اړوند هغه کورنۍ او پی ټی ایم وایي هغه په 28 نومبر په همزوني سیمه کې د ماین 14 وروسته سره د ولسو کسانو په وزني ولای وو. د دوی په خبره په دغو کسانو کې بیا نور خوشي کړی شوي خو د رضاولا سره د 15 کسانو بیا په بند کې پاتې کړی شوی وو. دوی وایي چې په 10 نومبر بیا دوی ته خبر ورکړی شو چې رضاولا مړ شوی دی خو تور لګوي چې رضاولا د پوس په بند کې وو او په هغه دومره تشدد شوی چې له امله یې مړ شوی دی. د سیمه د کمی پارلمان منتخب شوی غړي او د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ هم دغه رنگ تور لګولی و چې رضاولا د پوځ تشدد له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. تر اوسه نه خو پوځ او نه بیا د شمالي وزیرستان انتظامیه دغه تورونو ته کم ځواب ویلی دی. خو د رضاولا د مړینې وروسته چې دغه پېښې پر ضد پی ټی ایم او ځایي خلکو کوم پرلت پیل کړی انتظامیه وایي دوی د رضاولا د کورنۍ او د همزوڼې د خلکو سره لیدلی او خبرې کامیابې شوې دي. انتظامیه دا هم وایي چې دوی غواړي چې د احتجاج کوونکي دي د دوی سره کښېني او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړي. دوی به ورسره پرې خبرې وکړي خو په احتجاج ناز د پی ټی ایم ای مشر جمال دا وړ وای یو دا چې دوی سرپوز یا انتظامیه په خپل نیخ پنی غرابته نه کړي او بل دا چې رضاولا د فرد انصاف تر لاسه کولو سره دوی نور غشتنه حمله لري. دی وسره په خبرو کې هغه وویل دوی رضاولا ته انصاف غواړي په علاقې کې د بد پیښې ورسته د خلکو د زورولو د لړۍ او درولو غشتنه کوي او په علاقې کې د وسله پلاس د مشکوک خلکو او د تور شو د گاډو د فعالیتونو د مخنیوي غشتنه هم کوي ځکه چې دی کارونو په خلکو کې ویره خوره کړې ده. هغه وویل دی وړاندې هم دوی ته انتظامیه لخوا په لیکل باندې داسې باور ورکړی شوی وو خو د هغې باوجود په علاقه کې د هدفي وژنو او کومې بدې پېښې کېدو وروسته د خلکو ځورونې روانې دي. جمال داور زیاته کړه دوی دې ځل له پوخ باور غواړي چې بیا داسې حالات جوړ نه شي خو د انتظامیې لخوا د دوی سره هیڅ خبرې نه دي شوې. شمالی وزیرستان مرکز میران شاه سیمه کې راغون شوی دی او د سیمه د منتخب شوی پارلمان غړي محسن داوړ په ټویټر ویلي هغه هم نن دغه احتجاج کوونکو له علاقې ته روان دی. دی وته تر لاسه شوي معلوماتو تر مخه محسن داوړ د احتجاج ته رسیدلی او دوی سره حکومتي جرګه هم د احتجاج ته خبرو کولو لپاره را رسېدلې ده. عدنان بیٹنای، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو د دیوا رادیو ټلویزیون خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل، او د دې خپرونې وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خپرونه د کوربا مجاهد جواد سره اوري، او د دې اونۍ موضوع به وي د ایچ آی وی ایډز په اړه. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونې کې ګډون وکړئ، او که کومې پوښتنې لرئ د ډاکټر میلمه څخه هم وپوښتئ. زه ستاسو قربانه منزه شهید، او د دې خپرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر ارشد علي ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو، سل وړه و آباد اوسئ.